او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست، شروع لاس نه هم ټولګي بیولوژي مضمون ته. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هاضمه سیستم برخې مو ویلې، ورسره مو ځینې موضوعات هم وویل چې د غاښونو جوړښت و، ژبه و، د لاړو لابیا غده کومې او مرین و پیژندل. نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې راځو د هاضمه سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معده چې ده خپله یو ارتجایی خاصیت لري، ارتجایی عضلاتي غړي دي چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې، طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چې لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجایی عملیه اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کیږي ټوټه کول رامنځته کیږي، یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کیږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کیږي رامنځته کیږي، او د دغو موجو حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي. په میده کې خپله د میده شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نوي چې میده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو میده چې ده کله چې خواړه ټوټه کی تر ډېره حده پرې بي چې راستي کوچني کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچني کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنی کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوږ چپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنی کولمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر معدې لاندې، او د دې اولنۍ پورتنۍ برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیږي چې خواړه چې دي د دغه اسنای اشر په لارې چې کیږي و کوچنی کولمو ته داخلیږي، او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنی کولمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیه سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایو د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونو باندې ټوټه کیدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي، وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لنده کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. رسو په دغه ځای کې لاړی چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړی ځینې فعالیتونه سرته رسی ځینې عملیې سرته رسی چې لومړی چې دی دوی خو خواړه چیکیې اوبلن کوي او پستې یا نرمیې بل چې دی دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشو کوي چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په چوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي او بل دی چې دی تر ډیره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډیره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډیره حده پورې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و معدې ته ځي. اوس نو راځو هضم په معده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر معدې پورې راورسیږي د خود معدې کوم لومړۍ دروازه چې د هغه څه کېږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د معدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د معدې خوله څه کېږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوی وکړي. موږ وایو خپله په معده کې چې دی د هایدروکلوریک اسید تیزاب وجود لري اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډیره حده مرسته کوي او موږ وایو معده چې د هغه د 2 څخه تر 4 لیټرو پورې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولی سي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د معده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې سي ترشو سي د معدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوړي چې موږ وایي پروتین چې دی ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه څه کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایي معده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د معدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروټینونه چې په امینو اسیدونو باندې کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دی چې دی چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پات مواد چې دی هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی مو پر راځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو. کله چې خواړه بالاخره په معده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسېږي بیا چیرې ځي و کوچنی کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د معدې تیزابونه نه دي یا د معدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي. په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی همدارنګه د اینې مرستندوی کم غدات چې و هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشو کوي چې د صفراوي کانال له لارې مشترک کانال له لارې د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته تویږي هغوی چشته داخلي و کوچنی کولمو ته چې اینا چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشو کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمی تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه چې سوي تجزیه سوي و دوی د ته چې کوي سره حلي او همدارنګه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځې لري چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچني جوړښتونه وجود لري کوچني ګونځې وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي چې په پروټینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټول مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي او پاتې سو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دی هغه به شحمی مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنیو کلمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله، یعنی سفره همدارنګه سفراوي مالګه، اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب سوله، بیا نو چیرې ځي اضافي توکي و غټو کلمو ته ځي. غټې کلمې چې دي تر کوچنیو کلمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري. او بل موږ وایو دی چې دی د کوچنی کلمو څخه د اخري ورستنی برخې څخه شروع به تر مقطه پورې ادامه لري. په دې کې چې دی کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کلمو کې نه جذب شوي، هغه بیا راولریږي په غټو کلمو کې چشي کېږي، جذب کېږي. مثال د خبرې ځینې غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي، چې هغه بیا د غټو کلمو کې باکتریاوې وجود لري چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کلمو کې تکیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دی چې دی ډېرې دندې نورې هم سرته رسېږي، چې تقریبا موږ وایو په غټو کلمو کې تولید شوي ویټامینونه، همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي، د هغه څخه مشتاسي رازو نسناستي، قبضیت او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی رازو نسناستي په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نسناستي چې دی هغه موږ او تاسو وایو چې دا چې کله په غټو کلمو کې د اوبو پرله پسې ډول شي، دفسي او جذب نه سي، نو دا چې لامل کېږي د نسناستي رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې دپاره د مخنیوي دپاره باید د او آر اس محلول په 1 لیټر اوبو کې واچول سي، او یا هم مالګه چې شي سي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدلی سي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت وایو، قبضیت چې دي هغه به د نسناستي برعکس، کله چې په غټو کلمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل مسله یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دي قبضیت چې دي یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټې کلمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونیسي، یا بې نظمیانې پکښې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې شي سي د قبضیت لامل وګرځيږي. چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي. چې د دې دپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوی وسي تر څو قبضیت شي سي بیرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کلمو په اخرنۍ برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي. چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کلمو سره نښتي دي، نو کله چې دې ته ډېر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډېر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي، په دې کې باکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کېږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې، د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکښې کې راښکاره کېږي. چې باید دا چې دی مثال کچیر خپل ډیر خراب حالت ته رسیدلی اوسې، باید جراحي عملیات په واسطه اپنډکس ورڅخه پرې کړل سي. ورپسې رازوز موږ او ستاسي د درس اخیرنی برخې ته، چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسو ټولو ته واضح ده چې د دې دپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې اوسي، د هغه دپاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپېریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته، باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه سي. ورسره کمې مېوې او سابه چې موږ اخلو، هغه باید په مال په محلول کې پریوینځل سي، تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي، چې موږ روغتیا ساتنه پکښې کېږي، باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس راز اوس موږ د موضوع اخرني برخې ته چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو دا درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال، هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال، کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال، نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله میومنه هیله لګم چې ټول جوړ روغ او صحت مند وست. شروع لاس د لسم ټولګي دویم لوست. نن ورځ موږ تاسې د میتابولیزم او غیر عضوي مرکبونو په اړه بحث کوو. زموږ او ستاسې درس به د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې دوام وکړي. هیله ده چې موضوع ته په دقت سره غوږ ونیسئ. میتابولیزم لکه څرنګه چې موږ په تیرو صنفونو کې دا یادوري کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سره پېژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنې کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابلیت قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضاوي ضرورت ورته ولري بیرته د دغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چکیر سره یو ځای کیږي او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. میتابولیزم چې د موږ وایو یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې موږ د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د مجوې د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړنه. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې ترکیبي او تعمیري برخه، ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي، او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چیکي یا شحم چیکي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي ترڅو انرژي په بڼه د مثال ای ټی پی چې د انرژي په نامه سره موږ یې دود ای ټی پی باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت، د روی د فزیکي فعالیت د روی فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت سره ترسي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا دا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټک کوي ترڅو دوی شي کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې، د جینیټکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنې د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پات چې موږ شو میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، دغه د پاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسو ویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کم ساده مواد چې دی هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولای شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو مواد سره مشتر په لاس راکړي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا جوړونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې په دغه ټولو کې د څه شي لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ شي د تیزاب په واسطه هغه څه کېږي پروټین په امین اسیدونه باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې دي زموږ د وینې په جریان کې داخلیږي. کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کړي انابولیزم د عملیې په واسطه هغه امین اسیدونه یوځای کېږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې د ګلایکوجن په جوړولو کې په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت دی هغه هم ډېر ضروري دی او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل ښه خواړه ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده موادو تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلای سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید شي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېر مهمه ده لکه حرکت کول، تنفس او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم د سیدان د سر ترسي چې موږ وایو دوی چې دي د کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې مشه رول لوبي. یا د کم دغه میډې ته چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروټین دی شهم دی کله چې میډې ته ولاړ شي هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز دغه رقم پروټین چې دي په امینو اسیدونو دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري. چې کتابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بل عملیه ده. کتابولیزم چې دی عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي دا قندونه او اکسیجن چې دی بیرته څه کیږي د کتابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربن ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي او کاربن ډای اکساید چې دی هغه څه کیږي ازادیږي او اوبه چې دی ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کوم ساس کې لیدلې اوسه چې هغه څه سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته سوي یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژنو. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هغې یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو له لارې ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي. همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپله برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلوي او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترس کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کتابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپله د کتابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رزو په دې کې چې ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند دپاره د ژوندي موجوداتو د ژوند دپاره څونه ارزښت لري چې په تېر لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو چې دپاره ډېر ضرورت لري دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هر عملیه د سرته رسیدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپله په دوه ډوله موږ ویشو، په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیه د رویه، چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلي اوبه دي. راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلي اوبه وایي، تړلي اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتون سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږ لپاره مثال آزادې نه دي. او یعنې دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونه اوسي، تړلي اوبه چې کېږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونو چې کوي سره تړلي وي. بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چې کوي نه یخېږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګانو سره تړلي اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسوي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسوي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه ته اوسي، هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي، په دې ټول په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوې حجرې رامنځته کیږي، دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي، خلاص شي، تړلې اوبه به چې کوي، د آزادو اوبه په ځای راځي او فعالیت یې مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزادې اوبه ونه اوسي، تړلې اوبه پر ځای راځي، خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزادو اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنې د آزادو اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې ده یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري او خپل د حجرې شاوخوا ټوله مایع نیول، زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټولې عضاوې چې دي هغه ټوله د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې که چیرې حجره له په نظر کې ونیسو، چې موږ وایو حجره چې ده هغه څه شي ده شاوخوا ټوله مایع نیولې ده، یعنې د مایع په داخل کې حجره څه شي لري قرار لري او داخلي برخه چې ده هغه هم څه شي ده نیمه مایع ماده ده. او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسیږي د هغه تعاملات لپاره اوبو ته څه شي لري مهمه اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري، چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نارمل د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي. که چیرې د دغې تودوخې اندازه چې څه خپل تر اندازې لوړه سي، د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنې کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسي. او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی اوبه جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسولو لپاره، هغه کم تعاملات چې دي هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري او د هغوی کمښت زموږ د انرژي د کمیدو، زموږ د حرکاتو د مثال خستګۍ احساس کول، دا ټول په چې پوره کیږي د اوبو د کموالي له امله رامنځته کیږي ډیری وخت. دا زموږ او ستاسي د نن موضوع. انشاءالله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري، زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچه راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: میتابولیزم څه ډول یوه عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه یې واست که چیرې واضح هم کړي ښه خبره ده. دویم سوال: کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال: اسمیلیشن او ډسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوي او وایست چې څه دنده سرته رسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.